لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی آزادی راڈیو یوی بلی خبرونی تز احمد تکل او پا تخنیک برخه که زما همکار قادر جلالوف ستاسو هر کلی کو په دې اوسط خبرونه کې به واورئ چې تمه ده د روانې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو ډلې 11 کسان وژلي. په بغلان ولایت کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. او سعودي عربستان سوریې ته د خاص مکني ځواک له استولو سره موافقه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالو ډلې 11 کسان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د بختر دولتي خبري اژانس د چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې شوی چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت وو. د پولیسو یو چارواکي ویلي په اچین ولسوالۍ کې په پرونۍ هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسلوال وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته تیر ورځ په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې شوې چې وروسته طالبان په شا شول او یو پوځي مرکز هم د طالبانو له محصرې څخه ایستل شوی. ښاغلی بشیر زیاته کړه چې په نښته کې وسلوال طالبان د مرکزي بغلان ولسوالۍ د منګلو له سیمې څخه هم چې څو ورځې مخکې نیولې وه په شا تنبول شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن ونیولی او افغان چارواکو ته سپارلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تورن علي احمد د هرات ولایت د غوریان د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. د افغانستان د انټرپول پولیسو مشر سید افندي وایي د ایران د انټرپول پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل پیژندل شوی او تر نیول کېدو وروسته افغان حکومت ته سپارل شوی. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا په قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی. سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص مکني ځواک له استولو سره موافقه کړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری پرون وویل سوریې ته د ځمکني یا خاص ځواک د استولو په اړه بحث روان دی او سعودي عربستان په دې عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو خاصو ځواکونو استولو ته تیاری نیسي. الجبیر دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې په هغه کتنه کې وکړې چې تمرکز یې په سوریه کې پر روانې جګړې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان له داعش سره د مبارزې لپاره سوری او یمن ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو په اړه بحثونه تایید کړل. کاناډا وایي تر دو راتلونکو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدراعظم جسټن شارډو پر نوویل هیواد شپږ جنگي جیټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه وباسي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کاناډایي سرتیرو شمیر 830 تنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد یې د دې هیواد رول ستایلی دی. د عراق پوځ په زرګونو سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي څو د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمیر عراقي چارواکو ډاډ څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې څخه لاندې کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د موصل ښار ونیو او دا محل په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه ډېر ژر ده چې وویل شي موسل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته وغورځیږي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یوې هلیکوپترې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د می اته ډوله الوتکه د دوشنبې په ورځ د یو روزنیز ماموریت پر مهال لویدلې ده. درې پیلوټان او یو تخنیکي سلاحکار پکې مړه شوي دي. تر اوسه پورې د دې هلیکوپتر د نسکورېدو سبب معلوم نه دی او د روسیې دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د می اته ډوله الوتکې چې په شپېتمه میلادي لسیزه کې طرح شوې وې د الوتنې د کافي خوندیتوب د نه لرلو له کبله تل له انتقادونو لاندې وي. او د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې یو خبریال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی و بیرته خوشې شوی دی. معصومي محمد رجب پرون له اتو ساعتو توقف وروسته د قرغزي ځواکونو لخوا خوشې شو. دا خبریال د تاجکستان د اوسیدونکو پر شخصي کور د قرغزستان د بیرغ د پورته کولو د موضوع د پوښښ لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د باباجان غفور په سیمه کې ونیول شو. د قرغزستان چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغزستان په خاوره کې دی، نو ځکه پرې د قرغزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمون غاغله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. کولای شي چې بشپړ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو دات کام او ازادي راډیو دات اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. خو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. تمه ده چې سلګونه امریکایي پوځیان تر راتلونکو دریو اونیو پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې په مقصد نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره په دولتي ادارو کې لسګونه زره بستونه تش دي. دا وزارت د دې نیمګړتیا پړه د اداري اصلاحاتو پر کمیسیون اچوي.
اصلاً پرسونل د اصلاحات اداری کم دی، نشی رسیدگی کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان.
په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې په پراخو ساحو کې د نیالګیو د کینولو او باغونو د جوړولو کمپاین پیل شو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې کاناډا وایي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پای ته رسوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د نجونو پر هغو ناویلو ستونزو خبرې کړې چې له ځوانېدو سره سم د لومړي ځل لپاره ورسره مخامخ کیږي.
ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډېره راته سخته وه.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او همداراز د افغانستان په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو پورې هلمند ولایت ته سلګونه سرتیري واستوي. له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو یو 200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره هلمند ولایت ته واستول شي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به یې څومره سرتیري واستول شي. پر دې موضوع نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشت دي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نه امن ولایت ته استوي. د ګارډین ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به یې څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویان مایکل لورن دې ورځپاڼې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته په روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. په رپورټ کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو په استولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسني شمیر کې کوم بدلون رانشي. ورځپاڼه وایي ښایي د 300 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې قمنده پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کار یوه مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لډیرو ناکراره ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د رپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړې. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحد ایالات د نتایج شو راپورونو له مخې په پام کې لري چې د روانې فبروري میاشتې تر پایه پورې هلمند ولایت ته د خپلو سرتیرو یو کنډک چې سلګونه سرتیري به پکې وي واستوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا امریکایي ځواکونه او په مجموع کې نړیوال ځواکونه به په هلمند ولایت کې امنیت ټینګ کړی شي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظریه تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1418 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې خپور کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره 15,000 دولتي بستونه لا هم تش دي. دا وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیون نه غواړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي، خو د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د دولتي تشو بستونو ډکول یوازې د دوی مسؤلیت نه دی، بلکې نورې ادارې دې هم په دې برخه کې هڅه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت له نظره د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د سارګرو کمواله او پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د ګمارلو د پروسې سستواله سبب شوی چې په زورګونو دولتي پوستونه تش پاتې شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکونکو کمواله سبب شوی چې 15,000 دولتي پوستونه تش پاتې شي. خاغلی محمد وویل یو پوسټ د ډیرو کسانو کاندیدېدو پر دولتي پوسټونو د وړو کسانو د استخدام پروسه ټکنۍ کړه. ده
یو 15,000 بسته په ټولو وزارتونو کې کمبود دي چې تر اوسه پورې مقرر شوي نه دي. دا د ټولو وزارتونو مسلک او کاري استقامت پورې اړه لري. دا اصلا پرسونل د اصلاحات ادارۍ کم دی، نشي رسیدګي کولای ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان. باید منابع بشري د هر وزارت سره د پروسه سری کې
د زرګونو دولتي پوستونو د تشوالي موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې په هیواد کې د بیکاری او له قچاقي لارو څخه بهر ته د ځوانانو د تګ ستونزه له کنټروله وتلې او له یوې ورځې نه بلې ته پراخیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 14,000,000 آماده کسانو له جملې څخه 2,000,000 غیر فعال او په همدغه 2,000,000 کې 90% په بشپړه توګه وزګار دي. په ورته وخت کې د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې حکومت باید د زرګونو تشو دولتي پوستونو په اړه خلکو ته ځواب ووایي.
51,000 پست خالی هست. پس چرا ده این جوانا را مقرر نمیکنن و این
15,000 دولتی پستونه خالی دی؟ ولی پر ځوانان نه ګمارل کیږي. دا سه ځوانان شته چې په هیواد کې دننه او بهر لوړې زده کړې کړي، خو د بیکارۍ له امله سرګردانه ګرځي او یا له هیواد څخه وځي.
ځینې افغان ځوانان وایي چې په ډېرو خواریو یې لوړې زده کړې کړي او سره له دې چې د زده کړو اسناد لري، خو کار ورته نه پیدا کیږي. د خالد په نامه یو آزادی راډیو ته وویل،
دو سال میشه کې پوهنتون فارغ است، فامیل هم سره ما زحمت کشیدم، ټول 16 سال.
دو کال کېږي له پوهنتون څخه فارغ شویم. کورنۍ مې را باندې په 14 کلونو کې ډېر زحمت ایستلی. په ډېرو ادارو وګرځېدم، امتحانونه مې ورکړل، ښې نمرې مې واخیستې، خو په نتیجه کې واسطه لرونکي مقرر شول. بیکارۍ تنګ کړی یم. کوم ځوانان چې په مخدره مواد وخته کېږي، لامل یې همدا دی.
همدارنګه د عزت الله په نامه یو بل ځوان وایي چې د کابل له میخانیکي انسټیټیوټ څخه فارغ شوی، په ډېرو ارګانونو کې امتحان ورکړی، خو د ده په خبره واسطه لرونکي پکې بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ذبیح الله ساویز آزادي راډیو ته وویل چې د تشو دولتي پوستونو د ډکولو مسؤلیت یوازې د دې کمیسیون دنده نه ده، او دې چارې ته کافي پرسونل هم لري.
په مجموع کې 15,000 پوستونه نه، بلکې 22,000 دي چې ډېر یې د ښوونکو او ځینې یې د ښاروالیو دي او د اصلاحاتو ریفورم پورې اړه نه لري. د وزیرانو شورا د وروستۍ پریکړې له مخې د ډېرو پوستونو د استخدام صلاحیت وزارتونو ته ورکړل شوی، او د اداري اصلاحاتو کمیسیون پکې یوازې د نظر حیثیت لري. په دې کې داسې پوستونه هم شته چې په ناامنو سیمو کې دي.
د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون د دې ستونزې لامل په دولتي ارګانونو کې بې نظمي او د ظرفیتونو کموالی ګڼي. دی وایي تر څو چې پر دولتي پوستونو د استخدام پروسه شفافه نه شي او وړ کسان پرې ونه ګمارل شي، شته ستونزه به له دې هم زیاته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ.
د جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان له دولت څخه د غلا شویو تیلو د مرکز خبریالانو ته ښکاره کړ. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې په دې ډله خبریالانو کې و راپور راکوي.
که څه هم په تیر کې ډېر رپورټونه خپاره شوي وو چې د امنیتي ارګانونو څخه تیل غلا کیږي او بیا په بازار کې خرڅېږي، ولې مسؤلینو به دا خبرونه بې بنسټه بلل او رادول به یې، خو دا ځل په ننګرهار کې د غلا شوو تیلو د تخلیه او خرڅولو مرکز رسوا شو. د ننګرهار دولتي شورا وکیل جاوید زمان د یو شمېر مدني فعالانو سره یو ځای د جلال آباد ښار اړوند د بیز اکمالاتي په ساحه کې هغه کلا رسنیو ته رسوا کړه چې ظاهرا د مسجد ګمان پرې کېده او د جومات لاؤډ سپیکر پرې لګولی و، ولې په داخل کې یوازې لویه کلا ده او د تیلو بوشکې د موټرو لمبر پلیټونه او پرزې پکې پرتې وي. شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو ته وویل په دې مرکز کې د اردو او نور امنیتي ځواکونو رینجرو به د غلا تیل راوړل او بیا به یې پر شخصي وړو سوداګرو پلورل. نوموړي وویل دوی پر خپلو امنیتي ځواکونو افتخار کوي چې د خپلې خاورې دفاع په خاطر قرباني ورکوي، خو په خبره یې هغه مسؤلین چې په دا ډول غلاو کې لاس لري هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
امنیتي ارګانونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اردو او د پولیسو او د سرحدي او دغسې دغه تیل دوی خرڅوي. نو تاسو تیر ورځو کې ولیدل چې موږ عملاً د دې مدني فعالانو په مټ د امنیتي ارګانونو په مټ دغه ونیول چې هلته د رینجرو تیل مخابرې او هغه سیستم ټول و چې دوی تیل خرڅول او نور د غلا ګاډي هم وه، جالي پلیټونه هم وه. نو زه په ټولو ولایتونو باندې غږ کوم چې دغه څېړنې وکوئ، ولسي نمایندګانو وی کوئ.
په دې مرکز کې یو کس په خپلو خبرو کې اقرار کړی چې دې کلا ته به د ده ورور سره رینجر رانه وتل، خو دا ورته نه ده معلومه چې څومره تیل به یې پرې خرڅول.
دا دی چې رینجر به راغله خو ورور به مې ورسره راننه وته، دلته بیا به دروازه بنده کړه که مونږ خو نه پرېښود خپله، نور دلته به راننه وته. خدای خبره چې څومره به ښکته کړو، نور دومره خبره نه.
د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرین آقا ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه پر دوی لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که چا سره په دې اړه کره اسناد وي نو له دوی سره دې شریک کړي.
درې سات ما مې نه بینم صدام شواهد وجود نه لري که ثبوت بسازه که گویا یک پرسنل اردو ملی در این موضوع دخیل بوده باشه.
بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال وای دوی ته هم دا مسله رسیدلې ده، خو نوموړی وای امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد پولیسو ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنه وکړي.
د مدني فعالانو لخوا نه داسې ویل کې وویل شو چې دغه ملي اردو رینجر دلته راتللی او دا کار کېده. په دې رابطه پولیسو ته د ننګرهار ولایت امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد دنده سپارلې ده چې صحیح تحقیقات وکړي او د پیښې نوعیت معلوم کړي. د سرقه پېښه
له دې وړاندې هم یو شمېر رسنیو د تیلو او مهماتو د خرڅولو په اړه ځینې تحقیق ریپورټونه خپاره کړي ول، خو مسولینو دا ډول ادعا رد کړې وي. خو دا ځل د تیلو د خرڅلاو مسله په داسې ډول رسنیو سره شریکه شوې چې د دې مرکز او د مسولینو د نیولو مستند ویډیو هم اخیستل شوې ده.
شاه محمود شینواری ول جلال آباد د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارواکي او نور مسول مقامات وای غواړي په دې ولایت کې په 400 جریبه مځکه کې باغونه جوړ کړي. دوی همدار ژمنه کړې چې له 1 میلیون زیات میوه لرونکي او زینتي نیالګي به کینوي. روحلا انوری په دې اړه دا راپور راستولای.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د بوټو او نیالګیو د نال کولو په نوي پیل شوي کمپاین کې غواړي چې په 400 جریبه ځمکه کې باغونه ایجاد کړي
او ان شاء الله سږ کال به د کونړ په ولایت کې 400 جریبه ځمکه د چارې جریان لري چې د باغو د احداث لپاره ده. ان شاء الله 400 جریبه باغونه به په کونړ ولایت کې احداث شي.
هغه وایي د هر چا په ځمکه کې چې باغونه کینول کېږي باید ترې پوره پاملرنه وکړي او د اړتیا په صورت کې د زراعت کارکوونکي له ریاست وغواړي چې باغونه یې د کوم مرض سره مخ نشي.
د کونړ د ټولو باغدارانو ټولو اوسیدونکو څخه هم هیله او خواهش دا ده چې د خپل سیمې کلي او ماحول د سرسبزۍ د محیط پاک ساتلو لپاره نیالشاني وکا او د دغو بوټو ښه قوي حفاظت وکا.
په کونړ کې د کرهڼې او مالدارۍ رئیس انجینر عبدالغیاث وایي باغونه په ولسوالیو کې جوړوي چې اوس مهال پکې د نیالګیو د نال کولو کار روان دی.
400 جریبه ساحه چې پیلن زمون د وزارت د مالداری او د باغداری د ملي پروژې یا انیشیټیو لخوا جریب ساحه اندازه سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده او پیلن نشانی پروګرام روان ده. 400 جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسدآباد وټپور او شیګل او د مروري ولسوالۍ کې جوړیږي.
هغه وای په 1300 کالو کې د کونړ په زیاتو سیمو کې ځنګلونه وهل شوی او اوس هم په یو شمیر لری پرتو ساحو کې د ځنګلونو قطع کول دوام لري. دوی غواړي چې چیرته ځنګلونه اره شوي هلته د غوزانو او بادام نیالګي نال کړي.
ځنګلونو د بیا احیا په خاطر باندې په دغه کې د ځنګلونو د ریاست لخوا چې زموږ د وزارت پروژه ده 10 زره چهارمغز او بادام به هم په دې فصلنی شانی کمپاین کې هغه ساحې چې ځنګلونه پکې قطع شوي وي او په هغه ساحو کې به د ځنګلونو شوراګانو په مرسته کینول کېږي. دغه 10 زره بوټي چې کوم د ځنګلونو د بیا احیا احداث لپاره دغه کېږي دغه به د کونړ ټول ولسوالیو کې نشانه کېږي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمود پاچا ازادي راډیو ته ویل خپل یو جرب ځمکه د مالټو باغ جوړول ته ځانګړي کړی ده.
نو ما ارزو دا و چې زه په دې خپل پټی کې د مالټو بوټي او باغ وکم. د دې باغ په اساس باندې د وزارت زراعت خواني و پروژه راغلی و هغه پروژې دغه بوټي دلته راوړل 122 بوټي. زه امید لرم چې دغه پروژه د سونه کې چې سرسری کار وکړي لکه د پخوا په شان ته چې بوټینار کې او بیا موږ پروا ونه لري راشي باید د باغونه کنټرول کړي موږ له سره راکړي کسره نه راکړي موږ ته هدایت وکړي د مرزون لپاره چې کوم بوټي مرز کوي هغه وګوري چې موږ ورته خپل راسه کومه کوي ودی کې کني موږ خپل ولا واخلو څو زمونږ دغه باغ په زر وخت کې ورسیږي او حاصل ته آماده شي.
هغه وایي افغانستان یو زراعتي هیواد دی. که چیرته افغان دولت او مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په کرکیلی او باغداري باندې پانګونه وکړي نو یوازې دا نه چې افغانستان به له نورو هیوادونو څخه د خوراکي موادو له واردولو خلاص شي بلکې د میوو او نورو خوراکي توکو یو صادرونکی هیواد بشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد لالودین د کابل نننی اخبارونه کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو
او د حکومت دننه د اختلافاتو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې څلور اړخیزې غونډې د قطر دفتر له لارې سولې ته د طالبانو پر هڅولو ټینګار کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې ټول اړخونه په دې هڅه کوي چې د خپلو چینلونو له لارې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت ته وظیفه سپارل شوې چې د ملا محمد رسول ډلې طالبانو سره اړیکې ونیسي او پاکستان او نور هیوادونه به له نورو ډلو سره اړیکې نیسي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له سیاسي مافیا پرته سوله اوس د ټولو ضرورت دی. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا نوی مشر او نوی غړي ټاکل شوی. د ورځپاڼې په باور د شورا مشري ته پیر سید احمد ګیلانی او لومړی او دویم مرستیالي ته عبدالکریم خلیلی او فضل احمد مانوی ټاکل شوی دي. په سرمقاله کې راغلی چې فاروق وردګ د دغه شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د مقرریو پر سر اختلافاتو حکومت له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې راغلی چې د لوړ پوړو چارواکو په مقرریو کې اختلافات د دې لامل شوي چې پر حکومت د خلکو باور راکم شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید لویه جرګه راوغوښتل شي او د حکومت په اوسني جوړښت له سره بحث وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ملي وحدت اوسنی حکومت حقوقي ارزښت نه لري او یوازې له سیاسي لیدلوري ورته کتل شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناوړه او ناسم تبلیغات د څه لپاره. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو او کسانو لخوا د حکومتي چارواکو د مخالفتونو په اړه بې اساسه او له واقعیته لرې راپورونه خپرېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او د کور دننه یې د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید ډاډه اوسي چې حکومت په ښه لوري روان دی او ورځ تر بلې خپلې ریښې پیاوړې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. فراه ولایت ته د برېښنا د لاین د غځولو د پروژې تدارکاتي کار خلاص شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به یې کار په عملي ډول پیل شي. د فراه ولایت د برېښنا امریت وایي افغان ولسمشر دا پروژه تایید کړي او د کار عملي چارې به یې یو معتبر شرکت ته وسپارل شي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
فراه ولایت د برېښنا بکت لین غځولو 210 کیلو واټ پروژه تیر ورځ د افغان ولسمشر لخوا امضا شوې او د پلي کېدو لپاره یو معتبر شرکت ټاکل شوی دی. د فراه ولایت د برېښنا امیر عبدالناصر نظامی ازادي راډیو ته وویل د ډېره موده دغه پروژه د ولسمشر منظوري ته پاتې وه چې له نیکه مرغه پرون تدارکاتي پروسه پای ته ورسېده او ډېر ژر به یې عملي کار پیل شي. د دغې پروژې په لار کې به 140 کیلومتره د برق لین د ایران څخه فراه ولایت ته وغځول شي. د فراه د برېښنا امیر وایي دغه پروژه به کابو 2.5 کاله وخت ونیسي چې په بشپړ کېدو سره به یې ټوله فراه ته ارزانه به برېښنا برابر شي.
دیروز خوشبختانه از امضای خود رئیس جمهور گرفت و پاس شد.
تیر روز در نیک مرغ دغه پروژه ولسمشر لخوا تایید شوی چې ډېر ژر به عملي کار په فراه ولایت کې پیل شي. همداشان د برق سب استیشن د پروژې کار هم ډېر ژر شروع کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکي دولت غواړي چې دغه پروژې کار دې په جدي توګه تعقیب کړي تر څو د تیرو په شان بیا کارونه ونه ځنډول شي او د فراه ولایت اوسیدونکي د برېښنا خوندان شي. دوی وایي دولت باید په جدي توګه دا پروژه تعقیب کړي او بیا د تیر ځل په شان پر نیمه لاره پرې نږدې.
خلیل الله یو تن د فراه ولایت اوسیدونکی ما نظر د برق پاړه باندې دا دی چې د کچیرې زموږ ولایت برق راسي موږ کولای سو په بیلابیلو څنګه کې د برق څخه استفاده وکړو او اقتصادي پرمختیا زموږ په نصیب سي. لکه د فابریکو کارخانو فعال کېدل او پرته سربیره پر دې چې موږ کورونه او چاپیریال روښانه کیږي.
زره ماینه برادر کان برق از ایران میای خیلی فایده داره. دستگاه ها به فعال میشه، مردم جوان ها رو کار میشه، فایده زیاد داره. حال زور کارا هست دسی وقت و وقت که برق بیا گیده برق میشه جوان
فهمدی هر که د فراد برېښنا امیر عبدالناصر نظامی وایي چې مخکې ایران دغه پروژې په وړاندې ځینې خنډونه جوړ کړي وه خو اوس هغه حل شوي او ډېر ژر به د دغه پروژې عملي کار د مرزي نقطې څخه پیل شي.
خب مشکلاتی بوده و حتی مشکلات در خود برېښنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده.
مخکې ځینې ستونزې په برېښنا ریاست او ځینې ستونزې هم د ایران هیواد جوړې کړې وې او ویلي چې زموږ د برق وړتیا لږ ده خو اوس دغه ستونزې حل شوي او ایراني لوری هم چمتو ده چې برق فراه ته ورکړي. همداشان کله چې د پروژې تدارکاتي کارونه خلاص شي نو موږ ډېر اطمینان لرو چې دغه پروژه به عملي شي. ټاکل شوی وه چې د ایران څخه د برق د واردولو پروژه تیر کړ پلی شي خو دغه پروژه تر اوسه ځنډې تلې وه.
ثناءالله له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په هلمند کې چارواکي ولې عملیات ژر تر ژره نه شروع کوي ځکه چې وخت سرزردی علی محمد احسان لکندهار لمیوند ولسوالی نلیکی هلمند تا دی امریکایانو تک دی جگری دی دوام پا مانده نصرالله دی شجوی ولسوالی سخلیکی که امریکایان جنگ تولار شی نو جنگ با اوک چی او دی سول خبری بزندنه شی سناولا د هلمند سناولا اتل د هلمند نلیکی که دغه بهرنی ځواکونه په مخامخ جګړه کې برخه وانخلی نو کومه فایده به ونه لري او نوراغه د هلمند نلیکی هلمند ډیر نارامه ولایت دی یوازې درې ولسوالۍ امنیت دی که ژر تر ژره ځواکونه هلته ورشي نو دا به ډیر ښه وي لست بجه او درش دقیقه دی قدر مناوریدون کو رحمت الله افغان تغوکشی چه دی مهم خبرونو لندی زورندی که وی
افغان چرواکی وای پنینگ ده هر که پی یو هوایی برید که داداش دا وصلوال دل یول جنگیالی وجلی او دونوری تپیان کردی د بغلان امنیتی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او نه نور ټپیان دي د ایران انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن و نیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی د امریکا د رسنیو ځواکمن شخصیت او د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون اعلان وکړ چې ښایي د خپلواک کاندید په توګه د انتخاباتي سیالیو ډګر ته راووځي و امریکا کې محکمه د داشتالې د یو شلسوي مشر پر مرمن تور لګولې چې د برمته شوی امریکایي کایلا مولر په وجنه کې مرسته کړې ده او سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص مکني ځواک لاستولو سره موافقه کړې
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اورېدونکو شیبه وروسته تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ موضوع کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته ورسوي د کاناډا صدراعظم پرون وویل هیواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي خو د دې هیواد دوه الوتکې به ائتلافي الوتکو ته د سون د موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي له دې سره به د هغه کاناډایي سرتیرو شمیر 830 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونو ته روزنه ورکوي د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډېر تمرکز وکړي جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکی دښمن کرکه نه ده سبب یې همدا دی او هغه خلک چې هره ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی دا ارنست پوینا د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوی ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او دا هیواد په نورو برخو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي په بشري او پراختیایي برخو کې هم همکارۍ ته دوام ورکوي موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکارۍ هرکلی کوو ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي نظر پوښتنې ښیي چې یو شمیر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي خو یو شمیر نور بیا غواړي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای وطن لمور او پلاره خوګ دی جانان درې واړه پرګدام تاسو راځم. خو زموږ ځین ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې لاړ شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستان د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کدرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولی شي؟ او آیا له خپل وطن تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، له افغانستانه اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې. خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي؟ ننګ تل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه، او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې شپېته کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکړم چې یو کس چې د ډېر معتبر پوهنتون څخه فارغ شو، د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دوکان کې کار کوي. که هغه چېرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شوای خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شوای خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي. نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بېکاره شوم. خو هغلته به مثلا څرک ولګې، دلته به څرک د کار ولګې، د هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای. نظر دلته چې زه ناهیلي توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لری. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشت ده. خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرم، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرم.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. ښایي ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تیښتې ته زړه ښه نه کړي. خو کله چې ناامیدي ډېره وي، د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یوه ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسني حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعضې سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کړي. دریم موضوع، دولت وظیفه ده څنګه کولی شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته یو امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضې پلانونه چې دوی کولی شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولی په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو ښاغلی صبوري هم دا راز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی، لکه هلته څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې عیبدس یو با ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که د هغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته ځم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرالونه سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یې اورئ. نامنی او بیکاری به وي دوستانو، خو آیا د حل یوازینۍ لار له خپل وطنه تیښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبري اورو. دوی وایي
زموږ وطن د مور حیثیت لري، ناروغ دی مثلا وطن می، زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن؟ موږ باید دلته پاتې پاتې شو، د مور تداوی وکړو، په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور هم پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري، که د موږ په کور کې یو پساد یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابینه وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غله ته یو هغو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کې وي پیدا دی هو دې پرې دې نه دې دې پرې چې مرز چې پیدا شي موږ به تک تک مرز نه ویدات به وسو.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن، دا وطن زما وطن.
ملګرو، څو نور محصلان غرڅنۍ ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای، نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
زه شخصا یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم، نو څنګه به وطن پرېږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. که زه ادا نه کوم، نو د یو بیسواده ځوان نجلۍ یا هلک نه به څه هیله یي؟ باید حق ادا شي.
په افغانستان کی قدرونه کمیږي، خپل وطن ته خدمت نه کیږي، نور وطنونو ته بیا نو التم چې لاړ شي هلته بولانی او برګر او دغه شانو کې دوی وظیفه کوي، نو چې دلته راشي بیا دلته غټه غټه خبرې کوي چې مونږ هلته داسې وظیفه لرو چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغه شوم همدلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه به کوو، که وظیفه نه وای یو څه شخصي کار به کوو چې هغه شخصي کار هم ګټي افغانستان خپل ملت ته ورسي.
زه هرګز نه غواړم چې خپل هیواد پرېږدم او بل ملک ته لاړ شم. زموږ هیواد مونږ ته ضرورت لري، باید ودانې کړو تر څو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هماغه یو وخت ودی که مونږ ته رسیږي، په هماغه باندې قناعت وکړو، مګر خپل هیواد ودان کړو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملکو ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو، دوه ملکونو خلک او ځوانان راشي زموږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو، ننګ اتل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه، بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغو سره کومک وکم. دوی کلار شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني چې هغلته به هم ژوند خوندور نه وي، وروستی آرمان به هم دی چې په افغانستان کې مخخ کوي. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وایي چې دغسې اوس مړ شو. موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورته ووهي چې آخر د دوی آیا میراث به دی چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولیږل شي، که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کېږي.
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وایي چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېښته کولی شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوهم، موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. مورد 1999 کال ته په یاد راولو، طالبان دوره په یاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئنم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته داده چې تاسو دولت ته میوینئ، تاسو افغانستان ته وګورئ، وطن ته وګورئ، خلکو ته وګورئ. د یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي، نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي. دا سوال هم د ځانه وکړي چې تاسو څه کولی شئ خلکو ته، دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولی شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي، دوستانو، چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته پخپله ځوانان د حل لار ومومي.
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
د نړۍ اکثر هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي، که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي، له نورو څه ګیله. سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللي، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګا باشیم، یه خیال
است. شکر نعمت زمون چشتا یشتا متای دمین کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون
کور زمون وطن مور زمون. خو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننې تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د سوکال افغانستان په هیله، الله مو مه.
ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو څادر در مانځه د ډوډ شکورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکي مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي، او د ډاکټري صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری حیدري ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. اغلې حیدري زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډېری یې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شاملې دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 10% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست محمد جواد علوی ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجراغه یعنې نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیرانه وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی، ډېره راته سخته وه. په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خویندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوې. له شرمه یې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د عادت سره مخ شومه ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه ورکړي سره. زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه شوي دي. کله ځان له خلکو نه پټول ما فکر کاوه چې دا خلک ماته ګوري، پوهېږي په ما کوم څه شوی سوال. ام ډار ام سنګ که شرم پل زام خلق نه رقم کم گنلو یا یعنی او حیب ما که پیدا سویده دست چه حالت ده. یعنی بوده کور که باید مونده سفضا برابره کده میندی خپل روز رو باید رفاقت غنده یا وقه اولری مخل دینه چه دیگه اولاد سرم که ایمه خیشی لگ معلومات رو تور پیشی لگ آماده رو تور سیگی لگ رو سر سمیمی رفیق رفیقانه دوستانه روابط رو سر اولری یا رقمی بوده موضوع بانده باید پوکی.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي چې شاګردان د ښوونځي له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل ښوونځي کې سهم کوي چې کله به یې له ښوونکي نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع داسې یو موضوع ده چې باید هر انسان هر نجلۍ باید په دې باره کې معلومات ولري بشپړ مخکې له دې نه چې داسې حالت سره مخ کیږي. دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مینې دغه څه شي ده استاد مینې وایي زه تیر سید باندې تاسو نه پوهېږي. باید زموږ سر پې خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوئ یا نوې ځواني سره مخ کیږي دا حالت سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه دارئ. دا کسي موردی لري چې بعضې نجونې حیران سي چې ما څه شي سوی ده، د خودکشي هو لیکړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپلو اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېرې متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آګاه وي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولې چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
داسی عادت ما وارده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بلته جنوکۍ ځي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي. ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي ما لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه له ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکړي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډېر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش، د بحران، د یو ډېر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږېږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسېږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کېږي، ډار پیدا کېږي، وحشت پیدا کېږي چې ګڼې څه را پېښ سوله. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسېږي په یو ډول دوی ګوښه کېږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. مثلا دوی کنجکاوه کېږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلونونه راځي، او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نورې خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کېږي یا ګزه کېږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې تبدیل کی. خزی یا جنکی دا نخی پاک ټوټې دي ځان ته واخلي. نو دا نخی پاک ټوټې به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د اومینځي، بیا د او کشه کی، بیا د لمر ته واچي، خو وچ شاو مخه. بیا که اوتو الته میا سره وي، خو خدای چې شاو مخه اوتو کی، او کچیر ته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې خد دونه پورته شي، یعنی میکروبونه مړه شي، یا د نغری ته نږدې کی.
ډاکټر نجم سما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډیره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح نه دی خوري. خو خطر زیات ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره خزه د مایات ضایع کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستوس ښه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری د ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي، او دا موضوع باید له شرمي حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپل بچانو سره خپل معلومات شریک کی، خپل بچانو تر ډاډګیره نور کی، خپل بچانو مدیریت کی، ځینو پښتنو ته جوابونه ورکی، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه دی دوی په لاس کې ورکی. د دولت لپاره اړین ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. ځینې علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکی کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابویي حالت نه له شرمي حالت نه راوباسي. دا یو طبي مسله ده، یو صحي مسله ده، یو اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټولو په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کی، د اروایي بحران پیدا نه کی، او په یو ډول منحرف نشي.
ترنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپل لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کېږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.